سیاسی و همچنین دکتر زمان ستانکزی استاذ پوانتون در امریکا تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
سلامونه د افغانستان په وخت نه بجوي شوې تر دې مخکې چې د نن ورځې خبرونه مطالبه تلار شو خبرونه د خوست په ځای میدان ولسوالۍ کې د طالبان د حکومت او د پاکستان سره د ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسی کې د پولیسو او چارواکي د ازادۍ رادیو ته ویل چې جګړه تیر ماخستن 8 بجې پیل او د شپې تر 12 بجې دوام کړ. د دغه سرچینې په باور د جګړه د دوړې ودونو ترمنځ افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د پوسټ جوړولو پر سر رامنځته شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغه سرچینې د موضوع د حساسیت لکبل نه ده ویلې. دوی لوري دوه پولیساتي برسیرن ټپین شوی دي. د طالبان حکومت روسه پر پیخ رسمي تفسیر نه کړي او د خواته د وخت احتمالي مرګ جوبلي معلومات هم نشته. نور جزئیات به پر راپور کې ووري. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ افغانستان په منځني ختیځ او آسیا کې هغه واد بلل چې د کولرا ته ټولو ډیر پیخ پکې ثبت شوی دي. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغه ناروغي د پیخو د زیاتېدو او لامل د مرینو د زیاتوالي یادونه شوي. اول شو چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا واتیا سلنه پیخې او لامل نه بیا سلنه مرینې ثبت شوي دي. ول شو چې تیر کال د کولرا د ناروغي لامل چې د علاج وړ د 3000 کسان مړ شوي دي. د ملګرو ملتونو میمی منشي انتونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې د داعش د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې ورشي چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي ودونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل وسلوالو ته ویلي چې پر بهرنیو ودونو حمله ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر ودونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د پلانونو یوه خطرناکه ده بلل شوې ده. په راپور کې همدارنګه د ایران په کرمان کې د جنوري د 3 په مسکو کې د مارچ د 2 تروریستي بریدونو یادونه شوې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یې مسؤلیت اخیستی وو او غړي ودونو په افغانستان کې د میشت مختلفو ډلو لوري د تروریستي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ملګري ملتونه دا اندېښنه داسې مال څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په کابل کې د دوشنبې د ورځې د برید مسؤلیت واخیسته. په دغه برید کې د چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي دي او 13 نور ژوبل شوي دي. روسیه تیره شپه د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د بی پلوټ الوتکو په وسیله پراخ برید کړی او د دې ښار چارواکو سیدونکو ته ویلي چې د تر سهار پورې د لغپلو پنازاینو نه راوځي. د کیف خروال ویتالی نن پر تلگرام خبرداری ورکړی چې د پلازمینه پر سر له هم سو بی پلوټ الوتکې لیدل شوی او له پنازاینو مراوځي. د کیف خار د پوځي ادارې مشر سریحي او سیدونکو ته مشوره ورکړي چې د هوایي حملې د خطر زنګ روان دی او د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینه دفاع ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې تراغی پوری چې د هوایی حمله د خطر زنګ ګول شوی نیوی په پانازاینو کې پاتې شي. د اوکران پاوس ویلی چې د جرینیف او سومی په ګډون سنوري سیمه د روسي د بی پلوټ الوتکې لخوا په نخښه شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې په غزه کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تر هغه ډیر ماشومان واکسین شوي چې دوی هدف ټاکلی وو. د ادارې 1700 ماشومانو ته د پولیو د واکسین تطبیق په غزه کې د رواني 12 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې د روښنايي و نادره څپرکې یاد کړې ده. یونیسف پرون چهارشنبه ویل چې روانه اونۍ د غزې په مرکزی برخه کې له 100 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره له 1500 زیات ټیمونه ګمارل شوي وو. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري.
زه ونی ولم سره د سنورو نفرو ناکه وخت ما سره کوم د یونیسیار هغه کوم پارچی کاغذونه چې دی هغه مون سره نه وي.
او میدان وردګو کې د سړخونو له نشټون لکبله بازګران اندېښمن دي.
خرچ سویاغه د کنی دلته پرتی تر پال بدی پکش کړی سړی خون نه لرو پیش سړی خون کړی ویغه خلکو اخیستی وې چې خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي.
خبرونه کې نور مطالب هم تاسو لپاره لرو که کولای شئ موږ سره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت د فوزارتوی د ډیورن کرخه پګدو کې د خوست د ززی میدان ولسوالۍ د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ بل شوینه خطه پرون مخم پای ته رسیدلې ده. خو د سیمو سودونکو دا کوي چې له هم پسیمه کې ډزې اوریدل کېږي. د ززی میدان ولسوالۍ وو سودونکو ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه پیل شوې دا جګړه په وقفي ډول لا هم روانه ده. د طالبانو د حکومت د فوزارت ویلي چې نه خطه د طالبانو لوري د وی پوسټ د جوړولو پر سر رامسته شو خو دوړو لورو ته د وخت تلفاتو پړې څه نه دی ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو دا کوي چې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوی وسلواله نښته لا هم روانه ده. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي پای ته رسیدلې. د دې وزارت وایان عنایت الله خوارزمي د تولو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ ته دغه نښتې د لامل په اړه چې تیر ماښام پیل شوی ویلي. د دوی ځواکونو په سیمه کې یو پوسټه جوړوله چې پاکستانی پوځیانو پرې ډزې وکړې او دوی هم ځوابي حمله وکړه. خو نوموړي په دې نښته کې د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. پسیما کې هم یوې ولسی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د ززی میدان ولسوالۍ د پالوڅو او پټک په نوم د دوو پوسو جوړېدو هڅه کوله چې پاکستانی ځواکونو مخالفت کړی او لاملې نه خطر منځته شوی. پاکستانی لوري دغه نښتې په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دی ویلي. د خوست د ززی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
جنگ اوسم شروع دی. جنگ شروع دی اخبار کور کولو مقصد د دوی د روډ کې کور کول بیا غو نیم بس داس کول کنه غینه پر خپل بیا شپې یو تر ته نیم بس پایر شو یو تر بیا مکمل بډی شو یو جان یو څټنګونه غشي دي. مقصد دوا ویجړ شوی غري
د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د کور مې د شرکو سیمې یو وسیدونکو محمد نور ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوی د جګړې لامل لخپلې مینې د شیوی په نوم امن سیمې ته تللی دي. نو وړي دا وکړه چې په دې نخته کې یو شمیر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسیدلې دي.
پرون په جنگ په ټیم کې کم خلک وتی دي د شرکو نه د شیوی په طرف تللی دي نو هغه علاوه پس نه دی راغلي. د مونږ درې کلی ولا زخمیون شوی دي او وسرا پیګ چې کم د آرمی کسون دی هغه خمیدی او خا برابر واسلا استعمال شوی دغه طرفه مو یغه طرفه د سه ویلای کېدل شي چې لاس کا سون چې کم دی طالبان د زخمیان شوی دی پهغه کې درې ای چې په حق رسیدلې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمن د ډیورن کرخي پوګدو کې وسلواله نه خطر منځ کېږي. بلکې لدی وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار کونړ خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په زلونو د دواړو لوري ترمن جګړې شوې چې لاملې مرګ ژوبل هم اوختي. نګری دوه ونې وړاندې د 13 اگست میاشتې په 12مه تورخم ته سیرمه د غړکی په سیمه کې د دواړو لوري ترمنځ د وی امنیتی پوسټ د جوړېدو په سر سخت نه خطر امسه شوی و چې لاملې نګری وسو کورنۍ لخپل اصلي مينو بي ځای شوی او د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان لقوله درې ملکان پکې وشل شوی او یو شمیر نوټه پین شوی. خو پاکستانی لوري ته د وخت مرجوب لپاره څه نه ویل شوی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری دفتر وای په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت له هم جدي دی. یا دفتر د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت د یو لړ احکامونو او فرمانونو له لارې د افغان ښځو او بنسټیز حقونه او ازادۍ ترې اخیستې دي. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان بیا ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو له سازمان دي د طالبانو پر وړاندې عملی اقدام ترسره کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری دفتر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي سخت اقتصادي اغیز او بشری اړتیاو خلک ژورې بېوزلۍ او ناورین سره مخ کړي دي. یا دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما په همکارۍ د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه په یو راپور کې چې د سپتمبر په 4مه نیټه خپور شو ویلي که زیون جنې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي مدني فضا او د رسنیو په جدي توګه محدود شوي او د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو بنسټیزه ساتنه له نړیوالو نورمونو سره سمون نخري. د راپور په دوام کې راغلي پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو، فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدوده کړي او په عامه او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په راپور کې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو حکومت پالیسیو ته په اشاره سره راغلي چې د دغو پالیسیو پر وړاندې اعتراض کوونکې میرمنې د سوله ییزو اعتراضونو او د نظر او بیان له ازادیو څخه محرومې او له مجازاتو سره مخ شوي دي. د راپور په ټکو سره لدی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له اوږدې مودې راهیسې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې سره مخ دي، خو د پخوانۍ ادارې پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي چوکاټونه د اوسني حکومو چارواکو لخوا له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو بندیزونو سره له دوی اند ژوند کولو حق اخیستی. د کابل اوسیدونکو بهر ازادي راډیو ته وویل
ډېر د ناهیلۍ او خوشینۍ احساس کوم چې هغه حقونه چې زما د دین، د افغانستان د قانون او د نړیوالو قوانینو لخوا ماته راکول شوی دی له موږ څخه اخیستل شوی. داسې احساس کوم چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل کیږي او په عزت او ازادي په خپل هیواد کې ژوند کولو اجازه نه راکول کیږي.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له دې ډلې فوزیه وحدت وایي په تیرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو سازمان یوازې د راپورونو او اعلامیو په خپرولو بسنه کړې، په داسې حال کې چې دوی باید د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې عملي اقدامات ترسره کړي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره کړکېچنه کیږي او مخصوصا د ښځو مسأله چې اپارتهاید جنسیتي مسأله هم هلته روانه ده، دا خپله یو جنایت دی. د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه اساسي او بنسټیز پریکړه وکړي او خپل غبرګون روښانه وښيي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې دغه شان د ټولنیزو او کلتوري حقوقو په جګړو کې د ملکي وګړو زیانونو، د ځنګړو ډلو د غړو په نخښه کولو، له بندیانو سره چلند، د اعدام سزا او جسمي مجازاتو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت فعالیتونو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو اغیزو او یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې. دا راپور د بشري حقوقو د شورا د 451 پریکړه لیک پر بنسټ جوړ شوی چې په کې یادې شورا د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنرۍ له دفتر غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د عمومي وضعیت په اړه د دې شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر 9 څخه د اکتوبر تر 9 پورې هر اړخیز راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پورې کېږي سخت چلندونه په تیر بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو خوغ اساسی موارد ګڼل کیږي چې لا ملای نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت و نه پیژني.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه لاړخه له پلو بهر ته مخ پر زیاتیدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د اوسي ودونو په اړه ویل شوی چې داعش په افغانستان کې خپل جنگلو ته لارښوونه کړې چې په نورو ودونو کې بریدونه وکړي. نور حال په راپور کې
په افغانستان کې د ترهګری جوړلو د فعالیت پړه د اندېخنو په دوام تازه ملګرو ملتونو د افغانستان لوپولو راخوا د مخبر زیاتیدونکو غواخونو پړه خبرداري ورکړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د غواخ پړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل جنگیالي او تلرخونه کړي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. دغه تفصيلي د لسمخیز راپور کې د غشان راغلي چې په اروپا کې د داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو له ویجاړولو سره سره لا هم د هغو جنگیالي او لوجستیکي او مالی ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنۍ اسیا څخه اروپا ته راځي. د راپور په یوه برخه کې د انټونیو ګوتیرش له قول افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې د غډله پر اروپایي او د سیمه هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناک ډبل شوې ده. راپور کې د جنوري په دریمه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدون ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیې ترمنځ د خپلو شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنگیالي له منځنۍ اسیا او افغانستان څخه اروپا ته واستوي څو هلته عملیات وکړي. په ورته وخت کې په راپور کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په اروپا کې د افغان کډوالو د ګمارلو په لټه کې ده. په افغانستان کې دننه هم یو شمېر افغانان د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه په کابل کې لا هم امنیت پیښې جریان لري او د طالبانو دغه ادعا چې دوی په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی تر ډېره دروغ ثابت شوی دی او لا هم ملکي وګړي عام وګړي د دغو بېلابېلو حملاتو انفجارونو او هدفمنو وژنو کار کېږي.
دین معلومی سے رنگا رنگ ڈلی دی افغانستان کے ترسی فالت نہ مہکی بیائی دے دے ڈلو او دے گرو گرو گانو مہکی وای باید ونی ول سی اغه څوک چې دلته واړی کارو کی زړی سور سوای دے افغانستان په خصوص ځوانان په خصوص کاریګر خلک واړی چې د وطن ووځي باید دولت دې په مخنیوي وکینو.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تخنیکی څارنې کمیټې هم شاوخوا یو میاشت مخکې د داعش القاعده او پاکستانی طالبانو په اړه په خپل 43 راپور کې له دغو ډلو د متوجه ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی وو. د دغه کمیټې په راپور کې هم د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور په څیر هغو مواردو ته اشاره شوې وه چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. د راپور په یوې برخه کې راغلي وو چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د داعش تحریک طالبان پاکستان او القاعده لاړخه متوجه غواخونو سخت اندیښمن کړی دي. د امریکا دفاع وزارت هم دوه ورځې وړاندې ویلیو چې د داعش خراسان څنګه لا هم په سیمه کې دی او غواخ په توګه موجوده ده چې دغه هیواد او متحدین باید د غواخ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. کڅه هم د طالبانو حکومت په وار ور ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ځپل شوی خو هم د تیرونی په کابل کې د هغه انتحاري حمله پړه چې په کښاو قانون نس کسارو ته مرګوب لا وخته یا د ډلې ومنله.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتو روسیا تورن کړی چې هڅه کوي د هیواد د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې روسیا د مختلفو رسنیو له لارې د نادرستو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي چې امریکا یې رای ورکوونکي په نښه کړي. د امریکا لوی سرنول ویلي چې د یو دیکتاتور رژیم مداخله نشي زغملی. نورال پراپور کې
په هغه خبر پانه کې چې د امریکا عدلي وزارت د سپتمبر په 4 مخبره کړي روسیا د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د مداخله پر هڅو تورن شوی او ویل شوی چې د کرملین ملاتړي رسنۍ او انلاین شبکې د امریکایانو د غولولو لپاره نادرست تبلیغات خپروي. د نورو انلاین پلاتفورمونو ترڅنګ د روسیې آر ټي یا رشیا ټوډي رسنۍ چې د اعلانونو په خپرولو یې ډېر تمرکز کړی د کرملین د تبلیغاتي هڅو یوه مهمه وسیله بلل شوې ده. د امریکا عدلي وزارت د 22 انټرنیټي ډومینونو د بندولو خبر ورکړ چې په خبرې د روسیې د حکومت لخوا ورڅخه پر انتخاباتو د بهرنیانو د ناوړه نفوذ په کمپاینونو کې کار اخیستل کېده. د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویل چې دغو ډومینونو د روسیې د حکومت په لارښوونه فعالیت کاوه او داسې ویب پاڼې جوړولې چې په بشپړه توګه د امریکایانو د پنهښ کولو لپاره د روسیې د حکومت لپاره تبلیغات کول. د امریکا عدلي وزارت ویلي دغه انټرنیټي ډومینونو د دې ترڅنګ چې په پټه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د روسیې د حکومت تبلیغات کول د دې هڅه هم کول چې له اوکراین څخه نړیوال ملاتړ کم او د روسیې له سیاستونو او ګټو ملاتړ زیات شي. د امریکا لوی څارنوال ماریک ګرارلند په دغه خبر پڼه کې ویلي هغه څه چې زموږ د محکمې په دوسیو کې ادعا شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د پرسونل د دفتر د لومړي مرستیال سرګي یوکرین کو په ګډون د هغه داخلي کړي د روسیې د عمومي اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د 2014 میلادي کال د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د کمپاین د یوې برخې په توګه ناسم معلومات او داسې څه خپاره کړي چې د حکومت له دریځ سره سمون ولري. هغه زیاته کړه چې د پوتین د داخلي کړي لخوا ترتیب شوی یو سند ښیي چې د انتخاباتي تبلیغاتو د کمپاین هدف دا دی چې د روسیې د خوښي سره سم یوه پایله ترلاسه شي. خغلی ګارلند په مشخصه توګه نه دی ویلی چې کرملین د څه ډول نتیجې غوښتونکی دی، خو پوتین د روان کال په پیل کې مخکې لدی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغو انتخاباتو کې خپل کاندیداتوري تیر شو، ویلی چې بایدن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پرتله ډیر د وړاندوینې وړ. پوتین دا هم ویلی چې کرملین چمتو دی چې له هر هغه چا سره کار وکړي چې ټاکنې وګټي. د امریکا لوی څارنوال دغه راز ویلي متحده ایالات د یوه دیکتاتور رژیم هڅې چې په هیواد کې له آزادو افکارو څخه د خپلو پټو تبلیغاتو لپاره ناوړه استفاده وکړي هیڅکله هم نشي زغملی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې شمیر افغان کډوال وای چې د دقیقات پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او زورول پیل کړی دي. د اسلام آباد د بی ولس خرګوټي یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې 13 شپه سیمه ته پولیس ورغلی او دغه سیمه یو شمیر افغانان نیولی او لزا سره وړي دي. د اسلام آباد د نورو سیمو اوسیدونکو هم له دې وضعیت اندېښمن دي، وای چې په کورونو د واستوګنې پر خرګوټو د پولیس ورته کډوالو ته ډیر اندېښنې را پیدا کړې. نور حال پر راپور کې
تیره شپه نا وخته 12:30 بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد د بیولس خارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ لکوره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او لڅ وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په منځګړی توپ بیرته خوشی شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوی سیمه ته ورغلی او د دې په ګډون یې څو تنه نور هم نیولې دي.
زه ونی ولم سره د سنورو نفرو هغه وخت ما سره کوم د نسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مون سره نه وي، هیڅ دي د پرینه خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو په موټر کې واچولو ویوړو تانې د پولیس مرکز ته. تقریبا د 2 ساعتونو لپاره عمل ته و، بیا د نسیار او دلته د افغانانو کوم شورا چې ده د هغې غړي راغله او مونږ یې د پولیسو څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بی ولس خارګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس 13 شپه شاوخوا 12 بجې د سیمه ته ورغلی او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولی او له ځان سره یې وړي دي. د دې خارګوټي یوې اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه موږ ډیر ودر شو، حیران شو، ټول خزه او ماشومان په پارک کې وو. ناڅاپه پولیس ننوتل، لسلو روخوا وو، په لسکونه کسان وو، خزه هم ورسره وی، ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یو څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه. ډیر ډار شوی وو.
د پولیسو نیولو او زورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له زورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس پاکستان پاکستانی پولیس تل افغانان زوروي او د شپې په 11 بجو او 12 بجو د افغانانو کورونه تنلوزي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنۍ او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بی ولس خارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسولینو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالد بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرني چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتن لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو امنیت له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلی دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
تر شنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
میدان وردګو کې بازګران د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. د غوښتنه د اسمالکی چې په دغه ولایت کې مڼې پخې شوي او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دوی وایي که سړې خونې موجود وي د حاصلاتو د خوځا کېدو اندېښنه به ورسره نه وي او په کمه بیه به یې خرڅلاو ته نه مجبوریږي. دغه باغ لرونکي او سوداګر دغه شان کرنیزو حاصلاتو ته د لازمو بازارونو غوښتنه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره کې د غوښتنه د افغانستان په ډیری نورو ولایتونو کې هم د کروندګرو، بڼوالو او سوداګرو لخوا شوې ده. نور حال په دې راپور کې
عبدالولی په میدان وردګو ولایت کې د مړو، زردالو او نورو میوو باغونه لري. وایي دا باغونه په لاس جریبمځکه کې جوړ کړي. حاصلات یې ښه دي خو زیاتوي د سړو خونو د نشتوالي له امله د خونسا کېدو له ویرې باید ارزانه وپلوري.
دا ډیر تکلیف لري. وسونه کې وشکوله ونی راول دلته واچو دلته بیا نو چې خرڅ سیاغه د کني دلته پرتی تر پال بده پکښکړی پرتی وینو سړی خونه نه لرو. پیش سړی خونه کړی وی هغه خلکو اخیستې وی چې خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي. همدغه چې خونه نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل سي ټول په خپل کورو کې جوړی کړی دی خپل مال یو شی پکې اچي.
دا خبره په امیدن وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکو سوداګر اختر محمد هم کوي.
بس یاره غومغه خو روزمره اخلو په خاصم دوستان د میدان کې چاپیر یو د جرمنی اوس په خسي د رسیدلې د جوړه سمانی بیا چې تنمې سی بیا نور جوړ کې مخلو اوس هم زه راغلم هم دا غوونو کابل ته په خیر خرڅو یو به ترازو نو یو د 10 پټر خبرو پر مسا پر راځي کاریګر او کرایه د موټر او پلاستیک کمیشن دا
باغلرونکو او سوداګر له حکومت غواړي چې ورته سړی خونی جوړ کړي او حاصلاتو ته بازار موندنه وکړي. د دې په خبره د ایوازې د باغلرونکو او سوداګرو غوښتنه هم نه ده، بلکې د لسګونه او ان سلګونه نورو هغو هم ده چې له دې درکه خپل ماشومانو ته درې وخته ډوډۍ ګټي. د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي شیر محمد چې د غلطه په یو باغ کې ورځنی مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ به بجې رازو کار ته مازیګر 15 بجې پاتلو به خپل کور ته ځو. دی ورځې 500 روپۍ مدان وانده موسم د یار شي کار موسم د دا وخت مړو موسم د انده مړي ډکو بیا نو سیمالین راځي بیا زیړی راځي انده مړو پورګری کوم وګستنه مودا غدا چې د پاکستان ګمرک شای جکړي نو په دې کې چې او څاغه وکینو د موږ د وطن خلکو ته به او څه پنافت تمام سي نو ټول خلکو اندغه مړو
دا یادونی ورده چې د پاکستان لوري وخت په وخت د میوه د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي.
ششم روان کړی داسې د میوه لپاره د محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا کو هم په داخل کې او هم په خارج کې او دیر پر ضرورت ته چې موږ یو سټانډر او معیاري بازار ورور دلته پیغه باندې کار روان ده. موږ له مقامات سره خبره کړې ده تر څو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبور نه شي چې خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي. هلته به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ معلومیږي او هلته به بیا هغه دهقان به خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي.
بلخوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني، خوای دی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي ترڅو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي. د یاد ریاست رئیس وای دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوه لیږد هم پیل کړی دی. دا څرګندونی داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ایزو چارواکو په حواله څمو د مخ کې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندوستان ته صادر سوي دي، خو دا چې په څومره اندازه دي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکول سوي. دا یادونه ورده چې د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې هم کروندګر، بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دې د حاصلاتو لپاره د